خزن کو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په ورستۍ خبرې غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. وخت ورځې 15 بجې شوی په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغه ورستو به په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو دریم پړاو پړه معلومات درکو، او همداراز په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات، او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د پاکستان سفر، او د غرنګي نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی ورځو فرخنده اسد ته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې نن د بلدیاتي حکومت ناظمانو او نائب ناظمانو د منتخبېدو وروسته د خپلو چوکو سوګند پورته کړی. نن د گوادر په ژونی سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو وسوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی، او د امریکا د ملي امنیت سلاحکاري سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. د خبرونو تفصیل: په خیبر پختونخوا کې نن د بلدیاتي نظام ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو وروسته د خپلو چوکو سوګند پورته کړی دی. په یو شمېر سیمو کې دغه عمل سرته رسیدلی. په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند محمد عاصم خان بغیر د سمقابلې د ښار ناظم منتخب شوی دی. هغه او مرستیال ناظم سید قاسم شاه نن د خپلو چوکو سوګند پورته کړ. ارباب عاصم خان د خپلو منتخبېدو وروسته د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دی به د ښار اولس د خیګړې لپاره کار کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بلدیاتي ټاکنو کامیابو امیدوارانو پرون د خپلو چوکو سوګند پورته کړی وو. نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایي ډګر وسلوال برید شوی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دغې صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جیونی خارګوټي کې نامعلومه وسلوالو چې په موټر سایکلو راغلي وو حمله کړې. په دغه وسلوال حمله کې یو انجینیر په دغه وخت وژل شوی، او د بل تختول شوی انجینیر مړی هم موندل شوی دی. د چارواکو په خبره وسوال په تیښته کې بریالي شوی دی. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې، خو په یاد سیمه کې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې له مودې راهیسې فعال دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتره خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په دغه ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو، له هند سره د پولې په شخړه، په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر، او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. هغه به د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره هم ویني. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل، او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې سوار لس مشکوک وسلوال وجلی دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر میرمن نسیم ولی خان ویلي چین دې د اقتصادي راهداري په معاملات د وړو صوبو ګټې په پام کې ونیسي. نن د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې میرمن نسیم ولی خان وویل د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبې هرکلی کوي، خو باید د وړو صوبو حقونو ته هم پام وشي. هغه زیاتوي
پکار دی چې داسې لایو داسې لاب جوړ کی چې هغه غیره د ټول پاکستان سبسې دی یو لاب جوړ شي. یو آج پنجاب له خدای تعالی بچای ورکړي، نو زه خدای تعالی خو بچای ورکړي، نو د دنیا خلق ولې دا کوي چې پنجاب راخي د مونږ ټول په سر یې بوسلت کوي.
میرمن نسیم علی خان وایي چین خپل هم د ډیرو ستونزو نه تیر شوی، نو باید چې په پاکستان کې د وړو صوبو د مشرانو غوښتنو او مشورو ته غوږ ونیسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته رسیدلی، او خپل افغان سیال سره یې په یوه ګډه خبري غونډه کې د افغانستان او جرمني د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. شتاین مایر نن په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ورغلی، او له افغان چارواکو سره به په بیلابیلو مسلو خبرې کوي. د افغانستان په هلمند کې د افغان عسکرو د مطبوعاتي دفتر مسول محمد رسول زازی وایي تېره شپه د درو بجو په شاوخوا کې افغان ځواکونو د موساکله ولسوالۍ هغه سیمې بیرته ونیولې چې د تېرې اونۍ په چهارشنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. زازی وویل په دې عملیاتو کې د دیرشو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او د نوینه زیات ژوبل شوي دي. په دې عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره شوي هوایي بمبار هم شوی دی، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریسټ د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د دوه نور همکاران دي وبخي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې درې کاله کې سزا ورول شوې چې په نړیواله کچه هم غندنه شوې ده. ګریس چې د آسټرالیا د نن یې په سیډنی کې په یو کانفرنس کې وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري چې د دوی سزا معاف کړي. ګریس دغه سزا ناسمه او په سیاسي بنیادونو جوړه شوې ګرځولې ده. ګریس د 2013 کال په دسمبر کې له خپلو دوه نورو همکارانو کاناډایي محمد فهمي او مصري پروډوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول شو. مصر بیا ګریس په فروری میاشت کې له هیواده وویست. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخ اغیز مخه ونیسي. هادي چې د حوثیانو لخوا د مرکز سنا له نیولو وروسته جلاوطنه دی، دا خبره د سودان د سفر په وخت وکړه. سودان د یمنی اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. او بل خبر دا چې د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې ځوانان په نازک روغتیايي حالت کې وو روغتون کې داخل کړي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا ټرک چې افغان، بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه اتلل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شو. د دغه ګاډي ډرایور چې د رومانیا وو هم انیول شوی دی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډي وردل چې فرخنده سره وړاندې کول.
په دې غړي کې به واورئ د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې کمه بشو شاوخوا 15 زره نمائندګانو د خپلو څوکیو سوګن پورته کړو. د بلدیاتي حکومت غړي له خپلو اختیاراتو څومره خبر دي؟
اختیارات رالی خو هغه کم شي دي که زما واډ باندې زما یو مسله یا زه د اهل کم په بل واډ یو هلته کونسلرانحل طریقه نه زه نه شم چې زه هلته کې حل کړم.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر داسې مهال د پاکستان په سفر ده چې رپورټونه دي چې کېدی شي امریکا پاکستان ته پوځي مرستې ودروي. له دې ګام سره به څه نتیجې رامخته شي؟
پاکستان مالي مشکلاتو ته مخه شي. پاکستان مالي به د امریکا سر رسوخ کمزوري شي. پاکستان ته زیات سخت مخه به اختیار ولري چې د امریکا د مفادو په لاره کې.
په دې نږدې ورځو کې په قبایلي سیمه باجوړ کې یو وار بیا د قبایلي مشرانو هدفي وجنې شروع شوې دي. دا چې د دې تر شا وجوهات څه دي؟
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دې هم دا څه تر هغه څه کوتره کیږي او زه په ځمانه اوسه ځای کیږي او مري یعنی په زرګونو د یو حال نه نیم سو کسان یو کین ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال دې سره اوسه.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت تر زوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي نظام په دریم پړاو کې نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنه وشوه. پرون په بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شو نمائندګانو هم د خپلو څوکیو سوګن پورته کړو. په دې اړه معلومات لرو له خپل خبریال شبیر جان چې دا مهال موږ سره د پېښور نه د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان ستړي مشه، یو څه معلومات لري چې نن کومو کومو ګوندونو غړو خپل سوګن پورته کړو؟ دا هم راته وایي چې ټوله شمیره څومره ده؟
ډېره مننه احسان. بالکل، نن د خیبر پښتونخوا په درې ضلعو کې چې کوم د ضلعي ناظمانو، د تحصیل ناظمانو او دغشان د ټول ناظمانو او نائب ناظمانو چې کوم انتخابات وو هغه تقریبا سر ته ورسېدل. اوس هم هغه عمل سر ته روان دی. سرکاري نتیجې لا تر دې مخکې نه دي راغلي. چې کوم غیر سرکاري نتیجې دي یا کوم زمین ته چمون تللی په پېښور کې تقریبا څلور پولې ټاون تحصیلونو او ضلع چې په ضلع ناظمین چې کوم ځای کې انتخابات کې دلته ولاړو نو په زیاتره ځایونو کې په هربر پښتونخوا کې چې کوم واکمن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف د دې کینډیډیټان چې کوم دی هغه بریالي شوي دي او په پېښور کې هم په پېښور ضلع نظامت او نائب نظامت دواړو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دي. دغه شان پېښور په څلورو ټولنو کې تقسیم شوي دي. نهایي کې په دریو کې د پاکستان تحریک انصاف او کسان چې کوم دی بریالي شوي دي. صرف په یو سریو کونسل په ټاون کونسل په پېښور کې د پاکستان مسلم لیگ نوازلي. داشان د سبي نورو برخو کې هم بیلابیل رپورټونه دي چې هغه کې زیاتره برخو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مردان کې په عوامي نشل ګوند او دغه شان په چرسده کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند. نو د نورو ضلعونو هم مختلف رپورټونه راغلي دي. وخت کې د پولینګ چې کوم عمل دی حتی د پولینګ عمل داسې چې یعنی لاس کار کول داسې ووټونه چول نه و بس چې کوم ښکاره عمل و چې کوم کسان کوم کینډیډیټ حمایتیان به یو وخت کېدل د خطو ګوتې به لګولي. نو زیاتره سیمو کې چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو چې کوم دی هغوی د نظمې او د نائب نظمې سوګن هم پورته کړی دی او لږ شېبه وړاندې واپس ته یا سرکاري نتیجې هم به خطر راشي.
شبیر جان دره ته وایي چې څه معلومات لري که نه چې دا ټوټل شمېره څومره ده؟
ستاسو آواز کټ شوی سر. خو زه به تاسو ته ووایم چې تقریبا څه باندې 15000 کینډیډیټان دي هغه په دې کې بریالي شوي دي او دغه شان په خیبر پښتونخوا کې په 15 ضلعو کې په 23 ضلعو کې دغه انتخابات شوي دي. ځکه چې په دوو ضلعو کې په تورغر کې هغه هم لا د هغې ضلع سټیټس په معامله دغه شان په بنو کې په اسلام آباد های کورټ کې 4 په 23 ضلعو کې چې څومره تحصیلونه دي د هر یو ضلع په سر او د هر یو تحصیل په سر باندې کوم دی ناظم دی دغه شان نائب ناظمین دي. نو صحیح شمېره به الیکشن کمیشن چې کله خپله شمېره د دې ووټونو سر ته ورسي عمل له هغې وروسته به راکړي هغې وروسته بیا صحیح شمېره تاسو ته درکړي.
ډېره مننه ستاسو نه شبیر جان د مشال ډیو خبریال پېښور یې موږ ته معلومات راکول. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د مقامي حکومتونو غړي به له سبا نه کار شروع کړي او صوبایي حکومت به د په خبره هیڅ قسمه مداخلت په دې کې نه کوي. لکه څنګه چې تاسو اوریدل په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې وشولې او همداراز پرون په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو نمائندګانو د خپلو څوکیو سوګند پورته کړو. نو دا چې په دغه نظام کې یعنی په دغه بلدیاتي نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فنډ په استعمال کې څومره با اختیار وي په دې اړه د فرخند اسد دا رپورټ و.
په خیبر پښتونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل څوکو سوګند پورته ک. دغه انتخابات مې په 13 نیټه ترسره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
کلوری سو تقسیم شو بل په درو تقسیم شو بل په دوه باندې تقسیم شو. هغه اختیارات را لخوا غت کم شروع که زما وارد باندې زما یو مسله یا زه د اهل کم په بل وارد یو غلطه کونسلران پرمینیستر حل کولو طریقه نه زه نشم چې ځان ته حل کما. داسې خو موږ ټول یونین کونسل کې ګرځېدو موږ ته خپل اختیارات او فنډ براغي چې کم دی موږ لګو هلته کې موږ لګولی شو. دا در په وارد شنو د وارد وایز چې دی له شانته کې مشکل دي چې معلومات مې چې زه وارد کې سقم یا وارد شې دي یا زما د کم دی خپل اختیارات دي مغې ته د خپل اختیارات څخه نشي چې کم حدود پوری ما ته اختیارات دي نه تړو ته څه نه کوزه.
دا ځل په دغه نظام کې په ولج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوی دي او د جنرل سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته به فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه سرته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلانو ناظمینو سره وي. دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی اسکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% چې کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی دا په کومه طریقه خرج شي.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې فرق ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمایندګان لاړ شي هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بره سطح باندې فرض کړو سو بدلوم چې زه ان پی سره یم یا جنیت سره یم یا بل پارټۍ سره دې نه مخالف پارټۍ سره نه پی ټی ګورنمنټ لګیا دي نه پتا تور کا زمانه پی ټی کم کسان دي نه دي د فند او یا د عرب اور کوم او دا نو بشاته کوم پکا دی چې کما اپوزیشن والا پارټو نه کم فلک منتخب شي نو هغه چې د خلکو منتخب کړي نو دا خلک هم د ملک یو حصہ ده د ملک اوسېږي چې څنګه د پی ټی د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړیږي چې دا غي مسریات کې انداز شي د اپوزیشن نن چا وټ ورکړي دا هم خلک دي.
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتی نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواری کی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
نو مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. زو اسلام آباد ته پاکستان وای امریکایي د دفاع اقتصاد او ترګری مخنیوي په ګډون ټولو څنګه کې اهم ملګری دی او د دوه هیوادونو ښه اړیکې او مرستې د ټولې منطقې او نړۍ په ګټه دي. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او امریکا د کامی سلامتۍ د مشیر سوزان رایس ترمنځ شوی. نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې ورو.
وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د شوی ملاقات دوران په دواړه خیزه چارو سیمایي صورتحال خصوصا د هندوستان او افغانستان سره په تعلقاتو او امنیتی چارو خبرې وشوې. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی پاکستان امریکې سره تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکوي او دا ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ مرستې او تعلقات نه یوازې د پاکستان امریکا بلکې ټولې منطقې او نړۍ په فائده کې دي. د ملاقات دوران د وزیر اعظم وینا وه چې امریکا یې د دفاع اقتصاد او ترهګری د مخنیوي په ګډون هر څانګه کې اهم ملګری دی او راتلونکي کې بعد واړخیزه تعلقاتو ته نور وده ورکولی شي. اغلی سوزن رایس د ترهګری خلاف جګړه او گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو پاکستانی هوډ ستاینه وکړه او وی ویل د پاکستان امریکې ترمنځ تعلقات سمړخته روان دي. د امریکا د کامی سلامتۍ مشیر سوزن رایس د دورې د ضرورت او اهمیت په اړه چې مشال ریډیو د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز د مشر نجم رفیق نه تپوسو کو نو دوه
میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم معاملہ
ترسو چیز ما ذاتی خیال دے دا وقت اہم معاملہ دا پاکستان او ہند ترمینزا دا جنگ خطرہ دا زدہ گنم چے امریکہ با پاکستان توائی چے دا سی حالاتو کے دا دیر صبر او زغم نکار واخلی او بلا خبرہ دا افغان حکومت او طالبانو ترمینزا دا مذاکراتی عمل دا کم چے دا وقت ولال دے نو امریکہ با لپاکستانا غواڑی چے دا مفاہمتی عمل بیا شروع کولو کے کردار ادا کری. نو ما تخکاری چے دا سوزن رائس دا دورہ دا دغه سلسلے یو کڑی دا
یہ وزٹ جو ہے سوزن رائس کا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
د ذکر دا چې اغلی سوزن رایس د خالی په ماسخوتن د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. نوموړې به پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د سیاسي مشروالې ترڅنګ پوځي مشر جنرل راحیل شریف سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم د خبر پاڼې لارې ویلي چې امریکا ورسره د دفاع او نورو څانګو کې د مرستې ژمنه کړې، نو بلخوا رپورټونه وایي کېدای شي امریکا له پاکستان سره له پوځي مرستو لاس واخلي ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقاني شبکې پر ضد کاروائی نه د کړی، یعنی دغه رپورټونه دي. نو همدارز امریکا چې د کولیشن سپورټ فند لاندې له پاکستان سره فوزی مرسته کوي، له رپورټونو سره سم دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثر کاروائی سره مشروط ګرځول شوی دی. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرسته درول بعد دوه هیوادونو ترمنځ پړیکو څه اثرات پرې باسي د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې ورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورټ فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دی. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو تر څنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هېوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ساد وایي
دا کوالیشن سپورٹ بھی راستے بند کر نو پاکستان کے با آگے تصور کا تقویت ملو شی کہ امریکہ چھے کم ادا آگا پاکستان سرا مل کر دیا کہ جاگے پوری ترسو پر داگے مفاد بھی امریکہ یو بیت بارا اتحادی دے بندانے چھے دیر دل دا کوشش امریکہ کرنے دے کہ آگا دا پیسو اور دا اقتصادی امداد پا ذریعہ باندے پاکستان باندے دا پالیسی بددور فشار واش ما خیال دا ہم کو تاسو دانش تو گرندہ دے فائدہ نہ رکھے پاکستان دے مالی مشکلات
په پیښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دن تر حاضر نه پرېږدي او دی کمی ٹھکانے کی دی آغا با خاتمائی کردا سے تراغر کاروائی پاکستان کی بند نہ کئی یا گورن کی کئی تو داغی الزام بیا پا پاکستان راضی اور پاکستان تا کنور ملکونا بداوی پاکستان بیاوی جدا مو نہ کوئی دیر لپارا با خراب اثر دینے تعلقات والے.
بریگیڈیر سادوائی کا پاکستان تا امریکہ داغا پیسے ورنکڑی نو اسلام آباد با دا وسلوالو خلاف دا کاروائیانو لپارا نور وسائل لٹوی خو عملیات پا جاری وی. خو ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورټ فند مرسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وایي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنۍ او سیمه ییز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت و چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورټ فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی انتہائی ضروری وا دا حلن کی کم دا ضرب از شمالی وزیرستان کی کم آپریشن کی گی دے بارہ کے ہم دے باندھے ریبن 19 ملیارڈ ڈالر لگی نوکدا مرستہ نہیں دا آپریشن کی دی دا با سر تا نہ رسی او پاکستان کی دننا با تراغر کی دے آغا با مضبوطی گی او ما تخاری کے آغا با گاوند کی ہم مضبوط شی.
که څه هم پاکستان دعوا کوي چې د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورټ فند لاندې پاکستان ته 14 اربه ډالره ورکړي دي چې 14 اربه ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورټ فند 300 ملیون ډالره مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
دا عملی حمیزاده چې تاسو ته رپورٹ باندې کو. د پاکستان پوځ ادا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمبار کې 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر تر مخه په هوایي بمبار کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوی دي خو وسلوالو د پوځ ادعاوې رد کړې دي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال عمر دراز وزیر کوي.
دولتی چارواکی وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي. د فوزاما اړیکو څانګې ISPR لخوا میډیا ته لیږل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې. ISPR تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټیکانې بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلوال ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسیدلې. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کارا معلومات ترلاسه کول ګران شوی او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. د نن وړاندې د فوج ما اړیکو څنګه خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي خو وسلوالو دغه دعوی رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د هلمند ولیوای د موسی کلاول سوالی کې پر روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی دي. خود هلمند ولایت شورا یو غړی ویلی افغان ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یوه دښته کې ځای پر ځای شي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. تفصیل د اجملان په رپورت کې.
د هلمند والی وایي د موسی کلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوی. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې پر روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوی دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقوا یو عملیات په مساکلا ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده، داسې نه ده. بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو انکشافي پروژو ته هم.
خاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. د هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتی دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه هم عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موسی کلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیې قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د اجملان رپورت موردو زو د پاکستان باجوړ سیمې ته په دې نږدې کې په باجوړ قبایلي سیمه کې یو بیا د قبایلي مشرانو هدف وجنی شروع شوې دي. دا چې د دې تر شا وجوهات څه دي او د دې لوجې څه ستونزې رامخته شوې، تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي داوا کوي چې په باجوړ قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس دغو سیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوي او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وجنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وجنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د ماموندو د امن لخکر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ گزار کوي، نو ځکه یې مخنیوی ګراندې او تر دا مهال په سوونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې لمهنده تللي دي. خو ملک دفتر خان د دغه وجنو تر شا نااتفاقي لوی سبب ګڼي.
ظاهر ہے کہ بقوم رہ لگی گیا وہ غیبا ویزو استعمال کرے ہم خود باتیں کہ لاغی کارون از نور نوری نو دا شانتا چھ قوم و حکومت متفق میں ازداد دو افایا و نسال لری نو
د
باجوړ قبایلی سیمې یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوي چې دا مهال په باجوړ قبایلی سیمه کې د 950 نه زیات قبایلی مشران په هدفي وجنو کې وجل شوي دي.
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دي هم دا څرګندو سکوتر کیږي او زه په دې باندې سزا یې کیږي او مري یعنی په زرګونو د یو حال نه نیم سو کسان یو کین ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل خو دا بو ته شمار رانه بس بیا ورک شو نو دومره جنګۍ زمونږ په حال کښې ناستې نو د یو غټ غم خبره ده د یو زبردست فکر خبره ده زمونږ د پښتنو لکه د طبعي خبره ده نو مونږ دا وکړو خدای پاک جل شانه جوړه کړي او دا پښتانه یو موټی یو اتفاق شي نو زه وایمه چې پښتانه به ټوله دنیا کښې یو ځلېدونکی قوم وي او پوره امن قوم به وي.
ملک حسین خان وایي چې د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجنې سره په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلا سره مخ شوې ده چې له وجې یې ډېر امنیتي او ټولنیزې ستونزې نه هوارېږي.
مجید بابا رپورټ مو لیدو څه باندې 15:30 بجې شوې نو له فرخنده سره د خبرونو لنډې چورو.
نن په خیبر پختونخوا کې د 23 ضلعو د ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو عمل سرته ورسېد. په یو شمېر سیمو کې په ضلعو او تحصیلونو کې ناظمانو د خپلو چوکو سوګند پورته کړ. په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند محمد عاصم خان بغیر د څه مقابلې د ښار ناظم منتخب شوی دی. نن د گوادر په ژونی سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو وسلوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی دی. چارواکي وایي د بل تختول شوي انجینیر مړې هم موندل شوی د دغه پېښې پړه چا نه ده منلې. د امریکا د ملي امنیت سلاحکاري سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلي. د وزیر اعظم له دفتره خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزو تعلقاتو له هند سره د کولی په شخړه او په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې شوې دي. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوکه وسلوال وجود دي خو وسلوالو د پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. په هلمند کې د افغان عسکرو د موسا کلا ولسوالۍ هغه سیمې بېرته نیولې چې د تېرې اونۍ په 4 شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدلی هغه به د افغان چارواکو سره د افغانستان او جرمني د اړیکو په اړه خبرې کوي. د الجزیرا ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتح السیسی غوښتي چې دی او د ده دوه نورو همکاران دې وبخښي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې 3 کاله کې دورول شوی چې په نړیواله کچه غندل شوی دی. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخه اغیز مخه ونیسي. او د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې 46 غیر قانوني کډوال پکې وو 3 ځوانان په نازک روغتیايي حالت کې موندل دي.
اودونکو دا فرخنداسه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمای کې دا به هم واورئ چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې راپورونه دي او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې ریاض مساخیل ته وکړه.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان هندوستان په کړکیچ لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د هندوستان پوځ د ګوله باره او ډزو سره 9 لس تنه مړه شوي او 50 ژوبل شوي دي. د کوم وروستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړکه کړې چې د محدود جنگ گنجایش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوځ سره اوږه په اوږه ولاړ وي. بل طرف ته پوځي مشر جنرل راحیل شریف ګولباره نه ځپلې شوې سیمو دوره کړې د جوبلو تپوس او پوځي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معامله را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړی ملیحا لودي کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندوستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداري اخره کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي
بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپل د بلتون خوخو تحریکونه ډیر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلې نکړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنه په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خو لیکي چې امریکا هندستان ته ویلي د پاکستان په حق لدی بے بنیاده پروپیګنډې نه کوي ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي. خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي. خو چې کله په کال 1947 کې هندستان جوهري دماکي وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروسته د دې د نقصان پتا هر چا ته لګېدلې ده او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼه لیکي د پاکستان رینجر ځواک لخوا د تیرې چهارشنبې په ورځ د پټرولیم پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي اسیم حسین له نیولو سره د قانوني واک ناسم استعمال کړی دی. د ورځپاڼې په خبره داسې حالاتو سره به کېدی شي د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه ځنډولې. مقاله کې راغلي هند د وړاندې نه د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو ځکه چې هند د افغانستان ځینې غوښتنې نه شوي پوره کولې. د دواړو مقالو ځینې برخې له انیس اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کلی کې د پټرولیم پخانی وزیر اسیم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. اسیم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګري و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. اسیم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداري لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلي او تورونه دي خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداري لیکي په پاکستان کې د اسیم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. ادارې لیکي کچرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ڈونلی کی دہر سے سربا نئی آواز عملیات سیاسی بڑا واخلی بلکہ دا اصلی ترہگرو دا نیول لپارا با دا عملیات و کامیابیان ہم لمشکلات سرا مخکڑی. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. یو افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهېږي چې د دې معاهدې معنا څه ده ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي او د لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دعا او یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغسې څو وارې ورته زباني هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخواني سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نشوي پوره کولې. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیايي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانۍ د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وغواګستئ. اردوونکو راپورونه وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د ایسوسیټډ پریس خبر ایجنس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو د نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د ایسوسیټډ پریس ایجنس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي. تفصیل د اجملان په دې رپورټ کې.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبری دوه وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاکی افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي ودی او هغه اختلافونه چې د پمنت کې موجود دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنت کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنت کې منځګړیتوب کوي، خو دا ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو پمنت کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا کې چیرې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی احمد ربانی له خولې وایي هیله مند دي چې یو داسې پریکړه ته به ورسیږي چې له مخې به د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
تجملان نمو رپورٹ اور دو افغانستان کی پاتې کیږي. د تیر یوې میاشتې راهیسې چې د ننګرهار په حصارک خوګیانو شیرزاد ولسوالیو کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د دولت ضد وسلوالو خلاف چڼیز عملیات پیل شوي وو، پا
پای ته ورسېدل. امنیتي ځواکونه وایي چې په دغه عملیاتو کې یې تر یو نیم سلو تنو پورې وسلوال وژلي او تر سلو زیات یې ټپیان کړي دي. نور حال د جلال آباد د مشلو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په یادو عملیاتو کې تر 250 تنو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو قماندان جنرال محمد زمان وزیری په خوګیانو ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل
یو سلو 50 کسه د دوی مړې دي په دې عملیاتو کې، یو سلو 12 کسه د دوی ټپیان دي، د دوی 3000 تشکې، 3000 اوان، یو میل زیګوایب د دوی تخریب ده، د دوی نه مونګاویانه فره ژوندي ونیول چې هم امنیتي ارګانونو ته سپارلي دي چې په دې کې سرګروپان، قماندانان او ماینې ښودونکي موجود دي.
نوموړی زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې له امنیتي ځواکونو څخه 14 تنه وژل شوي او 3 تنه پکې ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل
د دغه عملیاتو په ترڅ کې موږ د خپلو ملي پولیسو لپاره چې خاص ډول په اشاره کې موږ 14 امنیتي پوستې چې دغه لپاره موږ استقامت برابر کړه، د هغه پولیسو پر سربېره باندې 13 لپاره محلي پولیس نور
جنرال شیرزاد زیاتوي چې دوی په پام کې لري چې د یو شمېر نورو ولسوالیو لپاره هم محلي پولیس اضافه کړي او په خبره یې چې د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو توان لري. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګېدلي پر ټولو هیوادوالو غږ کوي چې دوی سره د وطن په ساتنه کې مرسته وکړي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د وطن خدمت په هر مسلمان باندې فرض دی چې هر ملک ودان دی، زموږ اساس ملک روان دی، باید موږ خو شخصي دي که نظامي دي کار ارګان دی، باید د خپل وطن خپل خدمت وکړو چې داسې خدمت وکړو چې د خپل مور غوندې د خپل خاورې خدمت وکړو.
بل خوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح مجاهد مشال راډیو ته په راستول شوي برېښنالیک کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې یې 290 تنو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولي، 14 ټانکونه او 9 رینجر ګاډي ویجاړ کړي، خو امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو ادا نه مني. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال راډیو خبرونه تا غوښتي. دی ډیلی بیسټ ویبپاڼې د پېښور ایډورډز کالج جلاوطنا پرنسپل ټایټس پریسلر یو مقاله خپره کړې چې سرلیک یې دی ولې پاکستاني ټولنه کې برداشت په ختمېدو دی. د دې مقالې غټې برخې لږې د مې وروسته وو. د پېښور ایډورډز کالج جلاوطنا پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو مور چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبی چې د 15 بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د ده په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 راهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کېږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پریسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر ده د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سختدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سختدریزۍ پر لور روان کړي. د ده په خبره د پاکستان آئین هر چا ته د مذهب پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایډورډز کالج جلاوطنا پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستاني، او پاکستان کې د یوې لویې تعلیمي ادارې پېښور ایډورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایډورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګري ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. دغه په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي. ولیدا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دی. نو همداراز پر چارټر لانجا راپورته شو. نو موړې وای د تا دړکی ورکړل شوی او بیا پر تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وای هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پریږدي. ټایټس پرسلر وای د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوی دي له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ہندوستان ٹائمز ورسپاڼه لیکي پاکستان او چین د کاشغر گوادر کوریډور پروژه د خپل اقتصادي ګټو لپاره ډیره مهمه ګڼي، خو پاکستان کې ځینې ګوندونه بیا وایي چې د کاشغر گوادر کوریډور د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یوازې پنجاب ته ګټه ورسیږي. ورسپاڼه زیاتوي چې د چین چارواکي پر دې اند دي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به دا کوریډور د وسلوالو پر وړاندې یو خوندي لار هم وي. د مقالی غټي برخې لانیسه اجملو.
ہندوستان ٹائمز رسپانہ لکھی په ستمبر میاشت کے بعد پاکستان او چین پر مختیائی ڈلی د کاشر گوادر کوریڈور شاوخوا سلویخت پروژیو تا حتمی شکل ورکڑی. د چین او پاکستان ترمیانس په اقتصادی راہدارے پروژے شپگ سلویخت اربا ڈالر خرچ راسی او دواړه هیوادونه دا د یو تعمیراتی پروژے نه زیات مهم گنی. مقالی لکھی دی پروژے سر به د پاکستان اقتصاد خشی او په نړۍ کې به د چین اقتصاد لا نور پیاوړی شي. رسپانلی کې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلور درش اربا ډالر فنډس به د انرژي پروژو ته ورزي او په دې کې به د نیمایي څخه زیاتې پیسې بیا د بجلی پیداوار لپاره ورکول کیږي. د مقالې تر مخه کله چې دا هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی گریډ سټیشن ته لس زره او سلور سوه میګاواټه اضافي بجلی ترلاسه کیږي. په پاکستان کې د چین پخانی سفیر ویلي وو په پاکستان کې د اقتصاد ښه کولو لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په څرګنده ډول ویلي وو چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمېدو وړاندې به د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د ماسه یو خبره پاتې شوې وي. مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاکار کیسر بنگالی ویلي دي چې د کاشر گوادر موجوده پلان به د رستو پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي. دغه سي د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر ویلي دي چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي. نوموړي ویلي دي چې کاشر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي. مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسولو د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړولی شي. د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف تیره میاشت دوه واري خبرداری ورکړه چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 2000 امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 8000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ریپورټونو له مخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمنه هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي. مقاله لیکي د چین ادارو او پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکي اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده. ہندوستان ٹائمز لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه وزي چین د کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري. خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین دې لړ کې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده، یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنا زیاته ترهګري ده. مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی لپاره مهمه ده، خو د پاکستان خوندي ساتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سینټ کې خیمه کمیټه ته په یو غونډه کې څرګند شوی چې خبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناخت کارډونو او نورو دستاویزاتو نوکریانی ورکړل شوی دي. په اړه تفصیل د سراج ظاهر په دې رپورټ کې.
د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قیمه کمیټې غونډه د چیرمین باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو. په دې موقعه انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قیمه کمیټې چیرمین اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیا نشوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. پدی اڑا سینیٹر باز محمد مشال ریڈیو تا زیادہ کڑا
پاکی چیز آگا تقریباً 3,156 سے پدے کے 18 امستا 17 امستا 16 امستا 14 امستا ٹیچنگ تا پکے نان ٹیچنگ تا فم پکیشتا فورم پکے شامل دی صرف دے خیبر پختونخوا دی 2008 نا ہونی تھا 2013 14 پورے شوری من کو داو دے کہ من کا ٹول ریکارڈ راوڑے سرا دے ایڈریس کم فرق تھا تمہارا کسان چیزی دے دے تعلق کے کم دے سارا دے آیا دے پشاور سارا دے مردان سارا دے بنو سارا دے چا سارا دے چا سارا نہ دے اور بل داغا دا دے چا پہ حکم بازی دا دومرا کسان آخیست شوئی دی
کلی چی مشال ریڈیو پا دے حق لا دا خیبر پختونخوا دا حکومتی ڈلی تا صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم نو پختل نو دا حق وے ناوا
دیکھی تے کم خبر آتا چی کم ہوکر چیرا نوکریان بخ نوکریان شوئی دے پا دی گڑو مسئل نشتا پا دی شانکار نشتا نو زخ ویما چی مسئل او شانکار کارڈ نہیں نو دا غٹ والیشن نے او بالکل لگا منگا پیٹیائی دا آخ پاشی دا او دا انصاف پاشی دا او کبھی کے منگ پخل کم دن نہ انصافی کو نظام بخل چی پیٹیائی تا قابل قبول نہ منگ بدی بانی بالکل نما بخل چی اللہ ویم ایکشن علی منگ ویم ایکشن دا او بدی تایغات بمن کو اخی کمیٹی جو چی خبر ائی خط بدی قسم رے او خط قسم نہ نشتا اکبر اس کا خط پکو دا مطابق کو سزا اور کو سیل
دا سینیٹر باز محمد پ خبر چی دی بدا معاملې سر تا رسوی او کبدی کی د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلق شامل وی نو حقوی پر ضد با پہر جوڑ کاروائی کی گئی سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
لہ اسلام آباد زو شوکہ درتا د ورسک د ڈیم نا تھر د یک غنڈ پوری د وتلی اوبو نہر اوب کمی د یک غنڈ کروندگر وائی چې د هغو زمکو تا اوب نرسی چې لوجی لگو زیات 2000 اکڑ زمکا د وڑی په موسم کې شاړوي دغه کروندګر ګیله هم کوي چې د مچنۍ کروندګرو په نهر کې غیر قانوني ناخي یا لختي وستلې دي چې لوځي او به کمې دي تفصیل د شنواز سرغزی په دې رپورت کې
د ورسک د بنه وتلی هغه نهر چې په میچنه تیر شوی او تر د یکاون پورې وتلی دی د اوبو د کموالي لوجې د یکاون کروندګرو ته اوبه نه رسی ځینې کروندګر دا هم ګیله کوي چې د ورسک د بن سره نږدې د آباد ځمکو کروندګرو په نهر کې ځای په ځای غیر قانوني سوري کړي او خپل ځمکو ته ترې ناقي او یا لختي وستلي
نو حسن ولی خبرې کوم اوس غیر قانوني ناقي د میچنه د نهر نه خلق وهلي دي زمونږ د املوکو ډېر خایسته باغونه دي هغه باغونه زمونږ نه خراب شي چې کله میوه ونیسي د اوبو د نه وږي
بلخوا د میچنۍ بنگلو د سیمه اکبر خان وای چې غیر قانوني ناقي هیڅ یو چا هم نه دی جوړې کړې
تقریبا یو درې هفتې مخکې اوبه بند شوې دا باران نه شوې هغه بلدارانو د اریټیشن په رپورټ باندې په آرډر باندې هغه نیار بند شوې او هلته اوبه کمې شوې وې هغوی ته که نه بل نیار د شګې ډک دی اوبه ډېره نه ده اوبه کمه ده په دې وجه باندې اوبه نه کېږي
هم د یکاون یو بل اوسېدونکی او کروندګر انجینیر معلم افضل مومند وای چې په نهر کې د اوبو کموالی د ولسي وګړو د لاسه نه بلکې د حکومت بے غوري ده
دا خو چې کم دې نیر نه ده دا خو اسناله ده نو بده کې دومره اوبه راځي چې هغه صرف د میچنۍ والو لپاره هم کافي نه دي چې قصور دې کنه ده دا قصور اصل کې د نیر ده ځکه چې نیر انتهایی ورکوټه ده
ارشد خان مومن چې د میچنۍ د داخلو وسیدونکو دي او هغه وای
نیر غته ده لازمې په کار دي چې د نیر اوس نه اوس غټ شي چې د خلکو تم دې پیدا ورسي خو نیر کې بعض ټایم کې شته دومره وی چې هغه به په کې ایس او بند راځي
خو حکومتي چارواکي وای چې هغه د فاټا سیکریټریټ اریګیشن محکمې ته د نهر دلویوالی ویلی هم دی خو لا هم پر کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د محمد ایجنسی د کوغن د سیمې د کروندګرو ستونزو په اړه مو رپورت اورېدو وخت شوی دی درې منټه کم شپږ بجې او د نن ورځې د ناسا خبرونو وروسته یې شیبې دین ورځې چې ل فرخنداسه د وروستي لنډ خبرونو اورو
نن په خیبر پختونخوا کې د دیرویشت ضلعو د ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو عمل سرته ورسېد په یو شمېر سیمو کې په ضلعو تحصیلونو کې ناظمانو د خپلو چوکو سوګند پورته کړ نن د گوادر په ژونی سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو استوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی دی چارواکي وایي د بل تختول شوي انجینیر مړی هم موندل شوی دی د دغه پېښې پړه چا نه ده منلې د امریکا د ملي امنیت سلاحکاري سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی د وزیر اعظم له دفتر خبرې شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو له هند سره د پولې په شخړه په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې شوې دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې سوار لس مشکوک وسوال وجري دي، خو وسوالو د پوز دغه ادعا رد کړې دي. په هلمند کې د افغان عسکرو د موسی کلا ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې د تیرې اونۍ په چهارشنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدلی، هغه به د افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې کوي. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د دو دوه نور همکاران دی وبخي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې درې کاله قید اورول شوې چې په نړیواله کچه غندنه شوې ده. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخه اغیز مخه ونیسي. او د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې نیولې دي.
اردن کوم د سره د مشل ریو د نور ځین ساته خبرونه پای تر چیږي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو بیا د مشل ریو خبرونه شروع کیږي. هم دې څپو تاسو د ډیور ډیو خبرونه اوریدئ. خپل قربا سلام محمد حجاز ورکړي د الله پمان.